پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. بوریوال کاکړ به باندې
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. په خیبر کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي، او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې د حلب ښار ډېره برخه یې نیولې ده. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو قبایلي مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته وویل چې ضلعي انتظامي او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 13 په کوزه کورم کې جګړه درولې ده. دوی ویل په بره کورم کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتې روانې دي.
سپار بلچخیل و خار کلی منز همو شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن تالو کنج اور جرمه که هم سپار بشو تا فورسز مرچی غوی تو بسپار لشوی دین علاوه سیرپی که ولکا چا غا کنج علیزای مقبل دی آغا فوتی شو آغا که هم کششو نو شو خو لیت شو آغا چون که علاقه لره ده و مشکلاتو سره ده مرچی پاس غروب کی دی.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کنجلیزیو غوزګړی تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوي دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر پر 13 په کواټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی دی چې په کورمه کې دي ټولې مورچې ونړول شي او انتظامیه دې له ځایي خلکو وسلې راټولې کړي. د کوز او بر جنوبی وزیرستان ضلعو په یو شمیر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 13 په خبره سوی بیان کې ویل شوی چې د پوځ د تګ راتګ لپاره یې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سراروغه او تیارزه تسلونو کې د سهار له 5 د ماښام تر 6 بجو پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 29 په یو امر کې ویلي وو چې د شکی تحصیل پر انزر چینا او سانګ سیمو کې به د پوځ د تګ راتګ له کبله د نومبر له 13 د دسمبر تر 2 ګرځبندۍ شوي. په خیبر کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لواړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات نومبر 13 په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړی دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي دي، کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلا کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشرې اسلامپال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر 13 ولیدي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کنسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی، البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چار وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده. رسنۍ د عراقچی په حواله وایي چې هغه لاروب ته وویل بریدونه د اسرائیلو او امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي سیمه بې ثباته کړي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول بوریوال کاکړه موریدل پروانه خبرونه کې وريدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پا فکر مکه د شیا او سنی وګړو ترمنځ په جزئی توګه د ډز بندې تړون عملی شوه دی. د سنیانو او مشروای حکومت پر وخت اقدام کړی وای نو فرقیزه نخطه به نه وی پیل شوه.
په وخت باندې حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کله شي د اوچات واقعیا مخته نه وي کنه وای واقعیا ډیر افسوسناک واقعیا روغلا.
د پاکستان کسٹم اداره وایي لنن څخه هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نشي داخلي دی چې ترلاسه کړو اجازتنامو وخت یې ختم شوی دی. په تورخم کې یو سوداګر وایي د پاکستان حکومت دا چارې باید اسانه او آنلاین یا پر لیکه کړي.
په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزیټ شي او د آزادانه تور باندې زیر راځي.
په یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ورنه موضوع ته په کوم کې د نومبر له 28 راځي د شیګانو سنیانو ترمنس پروانو فرقیزو نخته کې په جزئی توګه د اوربند تړون ملي شوه دی. ځای قبایل مشرانو مشال دوته ویلي چې که څه هم په کوزو کوم کې جګړه درېدلې خو د بر کوم په ځینو سیمو کې لا هم نخته روان دي چې لګت لګیو تن په کې وجل شوه او یو بل پکې ټپی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون ویلي چې جرګه دې په کورم کې کردار ولوبوي او حکومت به مرسته او ملاتړ کوي. نوموړي د کورم انتظامی ته امر کړی دی چې هلته د شیا او سنیانو لخوا جوړې ټولې مورچې ړنګې کړي او له هغوی وسلې ټولې کړي. په دې اړه تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عمل شوی ده. د شاخ دولت خیلو لایک حسین د دسمبر په اولن نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالیپور ضلع انتظامی او امنیتی ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې خو د بره کورمه په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو عمله د دوړو په منځ کې جګړې دوام موندلې.
سپایر بلچ خیل او خار کلی منځم شو او دین علاوه لور کروم علیزای بگن ټالو کنج او جرمه کې هم سپایر وشو تا فورسز مرچی وې ته اوس پرلې شو او دین علاوه سیربی کې ولا کا څنګه کنج علیزای مقبل دی فوتی شو هغه کې هم کوششونه وشو خو لیټ شو هغه څنګه علاقہ لري دی او مشکلاتو سره مرچی پوس ورو کړي.
په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر هغه پیل شو چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ځلې انتظامی تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شویل. د اتوار په شپه هم د براکورمې په کونج الیزو غوزګړی تری منګل او پیواړ کې انخطی شوی دی. په تازه انخطو کې د یو تن مړ او یو د ژوبل کېدلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو ځلې انتظامی او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وای په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چرته هم ناوړه په خرمسته شي د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګونه تنه خستل شي. نواز زیاتوي کچېری حکومت ته موقع ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره به دوی نمخ مخ کېدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعا وشو د مقبلو شهداو کپو واخ باندې اهلی تشی کوم د خبره سیریس خستی وای حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کېدای شي د اوچات واقعا مخته نه وي بیا د اوچات واقعا کنوایي واقعا ډیر افسوسناک واقعا روغله بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې یلغار وشو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو دریځ راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو څه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې خی ثابت شي. حسین دا هم ملي کور متاب په لنډو وختو کې یو حکومتي جرګه ورزي چې هغه به هغلته رجوع شوی مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپل حل ځلې پیل کوي.
زه سوال کوم تاسو ته کورمیوالو څه باس اندورا ډیره دي وزیر اعلی صاحب حکومت جرګه جوړ کړه تاسو کوشش وکوي چې هغه جرګه سره تعاون وکوي هغه جرګه کمیو بشي هغه جرګه امن رولي ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ویر کوم سیمو هلیکاپټر کې به دا جرګه سیرتي
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نورو شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
پاکستان د کسٹم اداره وایي سلګونه افغان ډرایوران به لنن څخه پاکستان ته د داخلېدو اجازه ونه لري چې پر تورخم د تګ راتګ لپاره ترلاسه کړي اجازت نامې وخت ختم شوی دی. د ادارې چارواکو مشالډو ته ویلي چې ډرایوران باید زر تر زره دا اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وایي د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایورانو لپاره د دې اسنادو ترلاسه کول اسانه کړي او بل دی ورته د هغو موده هم وغځوي. د پاکستان حکومت د سکال د مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره د تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرایورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسٹم لخوا په لګول شویو بینر باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پېښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی پنم اسنادو تمدیدول باندی وقت لگی او پکار دا چھ ڈرورانو لپارا دا عمل تیز کرل شی.
ٹرانسپورٹران او کسٹم کلیرنگ ایجنٹس دا دواړو ملکونو ایمبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا دی زر تر زر تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ٹرانسپورٹرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لګیدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلې دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرایورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفر او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرایوران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرایورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیر ازي دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیا خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پور ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوزی یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډی خونی او د دارانو په بیا بیا ویلی چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانۍ پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور ریډیو سیدونکو وایي دوی د صحت په برخه کې له بنیادی سانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی وزنې یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سفال نه دی لکه چې په کار ده. د دې سیمې خلکو د بشري حقوقو ځای فعالانو مشال لوته ویلي چې په دې مرکز کې وازه درې ډاکټران دي او هم ټول نه ورزي. دوی وای په سیمه کې څه باندې شپږ زره خلک اوسي خو د روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. ضلع انتظامیه د دې خلکو شکایتونه بې ځایه بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا د مرکز په پوره توګه فعال دی. د دې موضوع تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اشتاک مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکه په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
چودو پاکے درے ڈاکٹروں پوسٹنگ شوائے دائی چھے یو پکے ڈینٹل ڈاکٹر وی یو پکے سرجن ڈاکٹر دائی خو ورطا ایک یو پریکٹیشنر رو درینی آگا لاس رزے ڈیپٹی کو باقی شل رزے چھوٹی دو چھے دی نیج علاقے کے اسپتال شتانا بلا در خال تا در سخت تکلیف دائی چھے کی ما میڈیسن دے روڑی آگا دلتا دی میج دے خال کے ضرورتی نا غی سارا نا پی رکی جی میج دے علاوہ کامنا دا ریکویسٹ کی چھے میج دے صحت دے پورا نور اسپتال نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي اچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میجر هر قسم سہولت وي د میجر مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکيب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمې خلکې د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شو وایي.
کیما دی چودو هغه څلور کمرې باندې مشتمل ادو په هغه کې وا کمرې د میج د نادر د پورا ورکړې دو هغه د بي اچ او په کمره کې ورته نادر اول سیستم ها چلوي چې د میج څنګه د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. میج د کوم ریکوست کې دی علاوه کوم نه چې د میج سره مسائل دي یا د نادر اول مسله دو یا د بي اچ او ولادت زر تر زر حال کو.
د انګور اډه سیمه پښتون ژغورنه غورزنګ غړای د سیمه بنیادی صحت مرکز په واجا د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چه ده انگور اډا سیمه اوس سه دن کې د بنیادی صحت مرکز کې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تک شوا غوی په ځواب کې وویل.
دا سیده چې دا به چې خو فعال نه دا او کار مر پکې چې د نورم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دي دوی بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر پکې روان دي.
د انګور اډا سیمه او سې دین کې دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه او سې دین کې تا د ژوند نور سہولتینا ورسول د پوره د زر بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
پنسوس کالے کی نیدی الشوی نو پای میاش کی او پا دو کی او پا سالور کی خدا نا الکی
نو دا نوی کل او دا پام بدی پیو جو چاہا سیاست کسی دی او سیاسی خلا کرائی سے کوئی او سیاست سنگ اکولی
اور ایک امان دا لوگی نمرو دا زمان بچی مریدا بیو گاریا دا لیسا یا دا لوگی لیسا ندوی سا رسم زمان سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د اروپای ټولنې د هوایی خوندیتوب ادارې د نومبر پر 29مه شاوخوا څلور نیم کال وروسته د پاکستان ملي هوایی شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز او د شخصي هوایی شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړی دی. دا بندیز په 2020 زیږدیز کال کې د پایلټانو د جالی لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو له امله لګیدلی و. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند عبدالله حفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د پی آی اے لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی اے د خرڅولو پروسه به چې حکومت یې غواړي وکړي هغه به په کامیابۍ سره پر مخ لاړ شي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلند وزارت او پی آی اے ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا څلور نیم کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی اے او د شخصي هوایي شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړي.
ساڑھے چار سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي څلور نیم کال وړاندې چې د پی آی اے د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی اے بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی اے د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمېدو وروسته اداره هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی ای ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپي هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایی چلند د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی ای ای د پایلټانو د جالی جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندیښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایی خوندیتوب ادارې د جولای په لومبۍ نیټه 2006 کال کې پر پی ای ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 44 پایلټان معطل کړي او 15 یې له نوکرو څخه لرې کړي. بلخوا د قومي هوایی شرکت د سرانو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالی جوازونو قضیه نه و. د ده په وینا چې د روزل شوې عملی کمښت د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوې هم وي.
بل هغه وجه دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آئی اے رپورٹنگ په دښی باندې مخنه وو چې ای پی آئی اے چې کوم مینټیننس وغیرہ بو وو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنه سار باندې بو سټنډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولی لو یاداسه و یاداسه و.
خبل خو د پی ای ای ویان عبد الله حفیظ بیا د تورونه رد کړی او وای چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهان پوینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی ای ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام ورته. د قومي هوایی شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایی شرکت یوازینې د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی ای ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکام شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا تو
دی وای د پی ای ای چکل هم د بیا را پورته کېدو یا د تنظیم حساس شوی نو هغه کلا په سیاسي او کلا د عدالتونو د لاري ناکامه کړی شوی دا وس یوازینې لار د شخصي کولو ده او حکومت پروسا پیل کړي. خو پی ای ای چې د لوی تاوان او قرض سره مخ تا او بیا ډيري الوتکه هم پزمکه ولاړي پروازونه نشي کولی او بندیزونه په هم نو زکه د شخصي کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قدا چې په خبره خرچ کړي او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي. د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې 10% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشو نو یوازې 10 ارب روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان د نچکاري کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 10% ونډې لپاره لګ تر لګه 15 ارب روپۍ ټاکلې وي په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصی کمپنی برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی لګولې وه. د پاکستان د نچکاري کمیشن د پی ای ای شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ وړاندیز یا بولی رد کړی ده. د نومبر په 13 د سینټ د نچکاري قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نچکاري وفاقي وزیر علیم خان ویلی وو چې د پی ای ای د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی ای ای د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی ای ای ټول ستونزې نشی حل کولے. نیاز علی مشال لیڈیو کراچی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو خبرونه
د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدلی شي.
مشال ریډیو دوردونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وورو.
په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو قبایلي مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته وویل چې ځلي انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر دیرسمه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. دویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کنجلیزیو، غوزګړی، تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوي دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوي دي. په خیبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لواړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات د نومبر دیرسمې په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړي دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږه درې وسلوال وژلي دي، کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشري اسلام پال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر دیرسمه ویلي دي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کونسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی، البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه رپورټونه وایي د شام د حلب خار ډیرې سیمې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې دي. د بشر الاسد د رژیم وسلوال مخالفینو د شورو پورز پر دوو لویو خارونو حلب او ادلیب حملې پیل کړې او پرونه د حلب ډیرې برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورټ کې اورو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب خار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیکاپ موټرو کې ګرځیدل. لدې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکی پولی ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د خار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنګیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشر اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او باندو وېستل. پر حلب له هغه محل رئیس بیا برید نه وشوي. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاستراوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتک پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبې په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پورې کړو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسېدلي. د سفارت بیګا پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب شوې دي. بیان زیاتوي چې پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد لنډمهاله حکومت پر مهال هم د ملیشو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. نور معلومات د سالم احمد صالح په دې رپورت کې.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په ورستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورونی چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبری بی ځای کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوی چې دغه پالیسی به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو چیرې نه چل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق
جائیداد
کی سمر کو اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز او څوارلس ولسوالیو کې په شل زره بیوزله کورنیو باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نغدې مرستې ویشل پیل کړي دي. په دې مرستو کې له هرې بیوزلې کورنۍ سره 2900 افغانۍ نغده مرسته او یا په ځینو سیمو کې بیا د همدې پیسو معادل خوراکي توکي ویشل کیږي. مسؤلین وایي دا مرستې ممکن یادو کورنیو ته څلورو تر شپږو ځلو پورې وویشل شي. اوس مهال د مرستو د ویش د بهیر پر پکتیا سربیره په پکتیکا، خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې روان دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بېوزله کورنیو ته نغدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یاد ادارې یو استازي مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویشتي مستفید کیږي او بل داسې د مرستې به انشاءالله دوام کوي. هغه خبره لا نه هیڅوی نه ده، یا به څلور جوپی وي او یا شپږ جوپی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي تر څو هغه خلک په کلو باندې کې ښه تشخیص کو مستحقین خلک او یو ته ورسو.
ځایي مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بېوزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتره غوړي او 12 کیلو دال دي وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شي دي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسېدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چې راکړې که نه دا مرستې ډېرې فایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړې او دغه مرستې هم راکړې.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین وویل
له دې سره به دې موږ څه ضرورت وسي. یو بوري وړه په 1500 روپۍ دي، یو ټیو یو کیلو غوړي په 1000 روپۍ باندې دي. دا دې موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاري ډېره زیاته داسې ګردې چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه هغه په غږې کې نیولي نه چای نه مړۍ نه اوبه نه ښې نه بدې.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالۍ کې 100 په میټاخان کې 121 او په وازی خاول سوالی کې بیا 1443 کورنۍ ته ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان ښودلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هغې صوبې ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د خفګان خبره ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي چې هغه لګولي دي. او د ترهګرۍ ضد څانګې د پیاوړي کولو لپاره روان کال په خپل بجټ کې 5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د موضوع تفصیل د شاهین بونری په راپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر 23 په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 500 ارب روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قرباني دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 ارب روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعال کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 ارب روپے منظوري کړې وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړي دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شو، د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شو، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کم مد د باغې کې دا پیسې ورکړي. دا ډو ورکړي دي، دا چې رضان لګیاله دی هغه ټایم کې کم ځای کې. هغه ټایم خو د پیپلز پارټي حکومت د تر هغه غره خلاف کومه پخپل ادا دي تقریبا 1 ارب روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سپینسن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فنډ ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مت کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مت کې پیسې بقای دي. هغه دا و چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی، په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي. دا زموږ حق دی، دا زموږ خپل پیسې دي، او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب بندي کنه. صوبې مطلب لکه قرضه په موږ تقریبا 1000 ارب پر موږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه د درې حکومتونو کې.
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي. وفاقي حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منځوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23 پورې 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدای شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې خو د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلات وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکې انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a non-government
او نصب VPN فرق دا دی چې له حکومت سره registered VPN مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر registered یا نصب ته VPN استعمالونکي بند د ویب پاڼې خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچه پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی VPN بند
کړي. access to that tool
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 23 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوې دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8,400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازنی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدون راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی رجسٹرډ کړي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیله حقوق ورکوي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم آف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه و بلله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د ممندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه ګنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ پر 14 روپۍ ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې خوشحالي څرګنده کړې، ویلي دي چې اوس د سهار له 8 بجو نه د شپې تر ناوخته پورې بې لک وقفې بجلی دوی ته موجوده وي. د ممندو انتظامی چارواکي وایي چې د 115 کلو واټه منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی. تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورټ کې ورو.
په میا منډۍ کې د نور نه 115 کلو واټه بجلی تولیدول شروع شوي. دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګېدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. عدنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر ته ناست وو، موږ ته به دغه نه میلاوې د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوي، موږ په دماغو بیا هم پریشانی راوستله. اوس موږ ته شکر الحمدلله سهولت میلاو شوې، موږ خوستان د اتو پورې بجلی چلیږي. موږ سره موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه، د سولر سیستم نه.
بیا منډۍ د مهمندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغلته د حلیمزو، خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیره پریشانی سره مخ وو، خو سې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجه دومره پرخ راغلې ده چې هغه به مونږ له 4 بجې راتللنه او دا مونږ ته سار 5 بجې سٹارټ کړي. کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړه نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې. یاره میټه دی خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د محمدو په منس علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور، پینډۍ او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت نه سنگ مرمر هم وړل شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغلته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بنده شوې. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خصو سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس بیا سم چارج کیږي، سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. د ولټیج دا غینه ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غینه تیزه ګرمي او
د د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نزدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه تل بیا دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو د پاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 اویا کیلو واټه ده.
پس منډی علاقہ دا ډیر د وار هټ زون دی دلته ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوې ده. نو خلکو فیسیلیټیټ کولو لپاره زموږ کوشش ده چې مینیمم ریټ باندې موږ بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ لپاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیې په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بلونه هم راغونډوي او بل دا چې که یو چاته کوم مشکل وي یا یې بجلی کې کومه ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر وو
د ماسختن لنه هو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدل شي.